درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به واوري: د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو پریکړه مثبته بولي. د افغانستان روبات جوړونکو نجونو په طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي، اوسنی نسل ډېر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعاله شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسوو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو تر بولم. ملګرو ملتونو نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي او نن د کرکټ نړیوال شل اووره جام سیالۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل: د ملګرو ملتونو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د استازي مرستیال فابریزیو جزایریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ ول کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
In this World Food Day,
د خپړو په نړیوال ورځ مون نړۍ ته پیغام دا دی چې افغانستان ما هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
تیره میاشت ملګرو ملتو په کوربه توب د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر او تیره سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستو ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د تېرې شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوله، په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل د غزیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاء الحق حقمل پرون له ازبکستان تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل:
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې هم دراز راغلي د دواړو لوریو ګمارل شوی کاری ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبري کوي او په لاسو ورځو کې به د لاري یو نقشه بشپړه او د دواړو خواو ترمنځ ور باندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلی د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې 30 کسان ووژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قمندان عبدالغفار محمدي ویلي د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسله وال وګمارل شي. د ده په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقینی کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلووره مسابقې سرلنن یکشنبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت د ماسپښین دوې نیمې بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوې چې لا یې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې، خو دویمه مسابقه به یې د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړي دي. د خبرونو لازاجی راډیو اوري. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کار ورزیاتی شي. د نازنین زاغاری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولی، مانا دا چې له ایران نشي وتلی. نازنین زاغاری راتکلیف چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 کلونو د بند سزا ورکړی شوې ده. هغې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي و د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي بیړۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو په مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانې پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه کښتۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د کښتیو مخې ته ورغلې وي ناسمه ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د یو اس اس جیفی په نوم امریکایي بیړۍ د اکتوبر په 15مه د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته وه چې د روسیې یو جنګي بیړۍ یې شپیت متریتا ورنش دیشوا. زمو شغل آزادی رادیو اوری د خبرونه ز اسمت سروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو ویلي چې جربه د جنو شوانزی پرانیزي. د راپورونو لړۍ په همدې موضوع پیلو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو بیا پرانیستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وایي ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطي دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي هیله ښوولې وه چې طالبان شاید شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د ښځو د برخې مدیر هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې نجونو ته لږ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړي.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانیستل سوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې تر پښو لاندې کوي.
میرمن هیدربار وایي طالبانو له کله چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ښځو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په بڼه کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرزالعمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښځو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی هڅې کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکولو په باب شمن یو. دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي. جدي کار روان دی. ډیر ژر به دا موضوعات حل شي. موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پښو لاندې کوو. په دې برخه کې جدي یو.
دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې په وروستیو کې افغانستان هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم نجونې پریشي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرحه کار کوي چې لیوې یا دوو میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوي وي.
د افغانستان روبات جوړونکو نجونو هم په خپل رسمي پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او دا اساسي حق باید ورڅخه وانخیستل شي.
امیدوارم که دیگه ای رقم اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو جوړون کنجونو تو خوانزیو ده بیر تخلاصون ده غختنی لپاره خبره کرده. دا ویدیو چې دا جمعه په مخام ده افغان رو جوړون کنجونو پر رسمی فیسبوک وان خبره سوی پا کل طالبانو غختل سوی چې نجونو زدکون کو پر مخت ده خوانزیو دروازی بیر تپرانیزی. دا غنجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې که د نجونو د پرمختګ لپاره زمینه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یاړونه به ورته راوړي. د دغو نجونو له ډلې الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مخته وړي خو د نورو ټولګیوالو یې په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکي ده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا ښوونځي ته ځو. دا شان مو نور ملګري او ټولګیوال هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته ښوونځي پرانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړی ده. دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ترې وانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګیو زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې له اوومه تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبریالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. ښاغلی عبدی چې تیرونی له کابل کتنه کړي زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له اووم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یوه تګلاره کار پیل کړی چې دیوی یا دوی میاستو پترات کی با خوانزی بیر تا پرانیستل سی. د طالبانو په واکمنۍ دو سره میلیونونه خزینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو راپدې خو لزده کړو به برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې انجونې د لزده کړو نه محروموي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه په خپل تازه کنه کې د کندهار په ښار کې د شیو پجمات کې د جمعې د ورځې بریتي اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول او تر دې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو پجمات کې ورته چاودنې د لسکونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسلوالې ډلې په پیاوړي کېدو دي او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورځپاڼې په باور دا خونړۍ پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندوز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پرېکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نوره د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لوېدو او له ذهنونو پورو کېدو وه. کین اړخ او شی اړخ رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هېره شوې جګړه نوره ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپل تازه غنه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو تر هغه شیبه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل نړیوال ټولنې افغانستان ته ډیره پاملرنه کوله، خو د سپتمبر لنیمایي راوروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیول ویدلای دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرخان په نوم بي خبريالي لیکلې ده. د دې خبريالي په باور په رسنیو کې د افغانستان د پیښو هېرېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړیو ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولې چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د ښځو د حقونو درناوی به کوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې شمن وي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی، خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده د طالبانو هغه بله څېره را څرګنده شوې ده چې پر ښځو یې فشار زیات کړی، کار او زده کړو ته یې نه پرېږدي او د افغانستان په مرکزي سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډیر کړي دي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې که د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال نه شي نو راتلونکی ژمی به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال له اړخه ډېر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسؤلینو، د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لاړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپیریال لارخه چې جمعی ورته ویلی سو د چاپیریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د مسلکي کدرونو نشتوالی او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپیریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وای اوبه، هوا، خاوره د چاپیریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کیږي چې د دغه هر یوه ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغېزې لري، خو د ده په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې له بېشمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سینسیټیو هغه دا حساسې موضوعګانې دي، دې دپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسني نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډېری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پوری لند محل د پاره دي متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او د ادارې په وچلې.
شاغلی کبیر زیاته کړی چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو وسنی نظام ته پکار دی چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې ونسي او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړې هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځېدلې ده او نن ورځ ډېرې علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوي دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترکه ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په 21مه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یوه اونۍ په همدې نوم ونوموله. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوسمهال شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعاله دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د کرکټ د شل اوره نړیوال جام لوبي نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنګلادیش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په دې جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی وه چې د شل اوورونو نړیوال جام لوبي په هند کې وشي، خو د کورونا وبا له امله له هغه ځایه متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لوبې د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي، دوبۍ او شارجه کې او د عمان په امارات کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې هغه اته لوبډلې شامل دي چې سر لننه به د جمعې تر ورځ په دوو ګروپونو کې لوبې کوي. په الف ګروپ کې آیرلند، نامیبیا، هالند او سریلانکا شامل دي. په بی ګروپ کې بنګلادیش، عمان، پاپوا نیوګینی او سکاټلند سره یو ځای شوي دي. له دې هر ګروپ به دوی لوبډلې غوره پړاو ته لاره کوي. افغان لوبډله په غوره پړاو کې ده. په دې مرحله کې هغه اته ټیمونه یو ځای شوي دي چې د شل اورونو له تیر نړیوال جام را وروسته د رسمي لوبو پر مهال ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او اړتیا ورته نه وه چې له لومړي پړاو نړیوال جام ته لاره وکړي. د غوره پړاو لوبې د راتلونکي شنبې په ورځ پیلې شي او لومړۍ لوبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلستان او د تیر جام د اتل ویسټ انډیز ترمنځ هم لوبه کیږي. په غوره پړاو کې په الف ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یو ځای شوي. په بی ګروپ کې افغانستان، هند، نیوزیلند او پاکستان سره لوبې کوي. له دې هر ګروپ سره به د لومړي پړاو د یوه ګروپ او بل ګروپ یو یو ټیم او له دوهم ګروپ سره د لومړي پړاو د یوه او بل ګروپ یوه یوه لوبډله یو ځای شي او دا نړیوال جام به بیا د دې 12 لوبډلو ترمنځ د نومبر تر 14 دوام وکړي او په همدې ورځ به پای لوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15، دوهمه د اکتوبر په 19 او دریمه د همدې میاشتې په 1 ده. بیا به د راتلونکې میاشتې په 3 او 8 نیټه افغان لوبډله خپلې لوبې وکړي. په دې جام کې محمد نبی د افغانستان لوبډل مشر دی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو 2 میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. هند ویره لري چې په افغانستان کې د افراطي وسلوالو تر واکمنېدو وروسته د کشمیر وسلوال لا پیاوړي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوې ډیلی تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبری اجنس د راپور له مخې دا حملې د دې لپاره زیاتې سوي چې هند ته اندېښنې ولاړې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1948 کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل سوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه ورې په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل حمله کا چنګه کړه. له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلوالو حملې هم زیاتې سوې دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلوالو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلوالو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربان کرښې ته نږدې په وسلوالو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلوال وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره سیشنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل، د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. شغلی مودی ویلی چې خپل اندیشنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریک کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو، هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهراً د مودی اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي، او له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نوی ریلی تور لګولی چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي. هغه ادعا چې پاکستان یې ردوي. د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلې دي.